آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د 1315 کال د دلوی د میاشتې 28 ده چې د 2018 کال د فبروري د میاشتې 14 کېږي. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې کېږي. تاسو په مکرې د خبرونو لندسته.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونلډ ترامپ وایي چې د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلن د استخباراتي ادارو لخوا د معلوماتو د افشا کولو قرباني شوی او په مطبوعاتي تورو لګو چې د هغه سره یې غیر عادلانه سلوک کړی دی. جمهور رئیس ترامپ د دغو څرګندونو نه یوه ورځ مخکې د ملي امنیت سلاکار په دې خاطر برطرفه کړه چې هغه په واشنگتن کې د روسیې د سفیر سره د خپلو ټیلیفوني خبرو په هکله پوره معلومات نه ورکړي. سپینې ماڼۍ پخوا ویلي وو چې د ملي امنیت په سلاکار د جمهور رئیس اعتبار کم شوی، خو په خپله ټرمپ بیا په یوه خبري کانفرانس کې دا ونه ویل چې د ملي امنیت سلاکار یې ولې له کاره لرې کړ. د سپینې ماڼۍ یوه لوړ رتبه مامور ویلي دي چې دا حتمي نه ده چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ سوله د دوو مستقلو ملکونو د جوړېدلو نه وروسته ټینګه شي، بلکې دا دغو دواړو خواوو پورې اړه لري چې څنګه روغه جوړه کړي. د سپینې ماڼۍ دغه مامور ویل متحده ایالات به د سولې لپاره شرایط وضع نه کړي، بلکې په ځای به د دواړو خواوو د وروستۍ فیصلې ملاتړ وکړي. د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې وه پرون په قزاقستان کې شروع شي تر ننه پورې ځنډېدلې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه ځنډ په باب معلومات نه دي ورکړي، لاکن د قزاقستان د استانا په ښار کې د دغو خبرو اصلي مقصد دا دی چې په سوریې کې هغه اوربند چې د ډسمبر د میاشتې په آخر کې هلته ټینګ شوی وو لا پسې دوام پیدا کاندي. په تیره میاشت کې د استانا په ښار کې په مخکنۍ غونډه کې ترکیې، روسیې او ایران د دغه اوربند د څارنې موافقه هم کړې وه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د عمان او د کویت د مشرانو سره کتلی دي. د دغه ملاقات مقصد دا دی چې د ایران سره د خلیج د سیمې د ملکونو روابط بهتره شي. د ایران روابط د خلیج د سیمې د همکارۍ د شورا د شپږو غړو ملکونو سره چندانې ښه نه دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون په لومړني پړاو کې عمان ته ورسید او هلته هغه د عمان د سلطان قابوس بن سعید سره وکتل، او د هغې نه وروسته پرون ماښام د کویت د امیر شیخ سبا الاحمد السبا سره ملاقات وکړ. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. په یمن کې د روغتون کارکوونکو او حوثي یاغیانو ویلي دي چې د سعودي عربستان د جنګي الوتکو په بمبارۍ کې پرون 15 تنه وژل شوي دي. د حوثي یاغیانو د مطبوعاتي دفتر مشر عبدالرحمن الهانوی ویلي دي چې په دغو هوایي بمباریو کې چې د سنا د ښار نه 15 کیلومتره لرې د ارحب په سیمه کې شوي یو زیات شمېر خلک زخمي شوي هم دي. د یمن په داخلي جنگ کې د 10,000 نه زیات خلک مړه شوي او هم د هغه ملک 3 میلیونه نور اتبا دې ته مجبور کړي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د عراق د موصل د ښار په ختیځ کې د مرستو د رسولو کار په داسې وخت کې موقتاً ځنډولی چې هلته د داعش د افراطي ډلو د ملیشیاو په حملو کې یو زیات شمېر ملکیان وژل شوي دي. د عراق دپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو منتظمې لیز ګراندي ویلي دغه ځنډ به تر هغې پورې دوام پیدا کاندي چې هلته امنیت ښه شي. د عراق قواو د موصل د ښار د ختیځ د نیمې برخې د ازادولو اعلان په تیره میاشت کې وکړ او د هغې نه وروسته په دغو سیمو کې د خلکو ژوند بیرته عادي شوی دی. په روسیې کې د افغانستان د سفارت یو لوړ رتبه ډیپلومات تمه لري چې له طالبانو سره د مرستو په ځای دې د سیمې ملکونه دغه ډله د سولې خبرو ته وهڅوي. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د جمهور رئیس اشرف غنی خاص استازي قیوم کوچی امریکا غږ سره په یوه مرکې کې دا خبره تایید کړې ده چې روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. هغه د روسیې په ګډون یو شمېر ملکونه په دې تورن کړل چې ګوندې د طالبانو سره مرسته کوي. کله چې له طالب جنګجالیو سره د مرستو په اړه له ښاغلي کوچي څخه وپوښتل شول نو هغه وویل چې موږ نه پوهیږي چې څومره مرستې کیږي. او پرون په مسکو کې د افغانستان په باب دویم کانفرنس جوړ شو. په دغه غونډه کې د لومړني ځل لپاره د افغانستان استازو هم برخه اخیستې وه. د دسمبر په میاشت کې د افغانستان په باب د مسکو په لومړني کانفرنس کې یوازې چین او پاکستان ګډون کړی و.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. روسیه وایي کوشش کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د وسلوالو طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرو ته لاره اواره کړي. روسیه وایي طالبان باید د سولې خبرو ته وبلل سي. مسکو په دوهمه غونډه کې چې شپږ اړخیزه وه د افغانستان هیئت پکښې و، خو د امریکا، ناټو او د اروپایي ټولنې نمایندګان نه و وربلل سوي. موږ د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده سره په همدې مسالې خبرې کړې دي.
محترم وحید مجده صاحب، روسیه وایي موږ دا کوشش کوو چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه مساعده کړو چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. تاسو څه فکر کوئ چې د دې غونډې نه به څه جوړ شي، خصوصا اوس دا دویمه غونډه چې مخکې ګیله موجوده وه چې د افغانستان د حکومت نماینده پکې نشته؟ اوس خو د خارجه وزارت نه یو هیئت ورغلی دی په دې کې اشتراک کړی دی. د طالبانو او د روسیې په هڅو باندې تاسو څومره باور لري او څه توقع لري دغه غونډه؟
په دې کې څو ټکي ډېر د توجه وړ دي. اول مسله دا ده چې نن دا غونډه په مسکو کې دا شپږخیزه غونډه په مسکو کې پرانستل شو. نن د فبروري 15مه نیټه ده او هغه ورځ ده چې اتهشت کاله په خوا اخري عسكر د روسي د شوروي اتحاد د سترس لشکر اخري عسكر له افغانستان څخه ووت. د روسي مقصد څه بود دینه؟ ولې په داس یو راس باید دا غونډه په مسکو کې جوړ شي؟
او بخیا نه په دغه نیټه د غونډه جوړېدل تصادفي نه دي.
بله، زه فکر کوم چې دا یو پیغام لري. پیغام دا دی چې روسان غواړي امریکایانو ته وایي چې موږ هم نه کال او 50 ورس په افغانستان کې جګړه وکړه او بل اخره شلاس له افغانستان څخه ووت.
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې امریکایانو ته وایي چې تاسو هم ارسمره کال چې وجنګې دم دسی په تشلس ودی د افغانستان؟ مقصد دا دی؟
مقصد هم دا دی. یو ګوري همدا سو ورځ په خوا د امریکایي جنرال دا خبره وکړه چې د افغانستان جګړه بنبست اوست بنبست په حالت کې دی. په دې معنی چې هیڅ یو لوري نشي کولای چې په بل لوري برلاسه شي، او دا د بنبست معنا دا دی چې نور په افغانستان کې د نظامی برای تمه باید ونه لرو. دی وایي چې لس زره نور عسکر باید په افغانستان کې راشي. شل زره خو په هر حال هغه وخت چې یو لکو څلوېښت زره عسکر یا یو لکو دېرش زره عسکر په افغانستان کې وو، هغه وخت چې دا بنبست مات نه شو اوس خو نشي کېدی. روسانو بل خبره د روسان دا دی چې یو همګرایي غواړي چې جوړ کړي په دې منطقه کې. هغه هیوادونه چې د افغانستان د کشالې څخه هغوی اغیزمن دي، دوی سره یو ځای کړي او په امریکایانو باندې دا فشار راولي چې باید په افغانستان کې د سولې د جګړې په ځای باید سولې ته اولویت ورکول شي. د عسکرو لیګل په افغانستان کې دا مشکل نه حل کوي، بلکې اوس چې امریکا نشي کولای چې د جګړې لارې څخه دا مشکل حل کړي او د سولې پروګرام هم نه لري، نو باید دا افتخار د سیمې قدرتونو او د سیمې هیوادونو ته ورکړ شي. خبره په دې کې ده چې آیا امریکایان دا نقش روسیې لپاره داسې یو نقش مني په دې منطقه کې که نه؟ البته د اوباما په وخت کې خو خبره داسې وه چې روسیا او امریکا روابط ډېر خړپړ وو او په روسیه باندې بندیزونه لګول شوي وو، او اوس چې خبره ترامپ ته رسېدلی ده باید دا مسله روښانه شي چې بالاخره ترامپ د روسیه په مقابل کې څه کوي. که هغه پخوانی سیاست دماغسې دوام وکړي، نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې روسان او طالبان سره نږدې کېږي.
نو فکر کوي چې طالبان د روسیې سره د روسیې په کومک خپل اهداف ته رسیدې شي؟ دا کوم اهداف چې طالبان لري په افغانستان کې یا په منطقه کې، یا کوم شرطونه چې د سولې لپاره یې خېدي، دغه شرطونه او دغه مرام او مقاصد د روسیې په کومک تر لاسه کول شي؟
تیر کال دسمبر په میاشت کې چې درې اخیزه غونډه په مسکو کې وشوه، په دې کې دا خبره د دې هیوادونو لخوا مطرح شوه چې باید د طالبانو مشرانو نومونه د تور لیست څخه وایستل شي. دا لوی کومک وو طالبانو لپاره، ځکه چې په بین المللي سطح طالبان په حقیقت کې په رسمیت او پیژندل سپورې په حقیقت کې دا خبره کوله چې دا یو تروریستي ډله نه ده، دا یو سیاسي ډله ده چې خپل وطن د ازادۍ لپاره جنګیږي. نو د دې حق لري چې د دې نمونه په ټول لسکلي او د پر حال دا د طالبانو لپاره یو لوی بریا و.
یعنی تاسو توقع لري چې د روسیې دغه ابتکار دغه هڅه د دې باعث کیږي چې طالبان خپل مقاصد ته ورسیږي او د افغانستان حکومت هم
د طالبانو مقاصد څه دي؟ طالبان خو په وار وار د خبره کړې دي چې امریکا باید د بشپړ وطنو تاریخ وخیي. په واش په غونډه کې هم دي ویلي چې هغه ورځ چې امریکا خپل د بشپړ وطنو تاریخ وخیي او بین المللي تضمین پکې موجود وي، او له هغه وروسته بیا بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي او د اول قدم د آتش بس او د اوربند خبرې او بیا د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کیږي. خو تر اوسه پورې یو خبره چې ډېره مهمه ده دا ده چې امریکا او د هغه حکومت چې په افغانستان کې یعنی مستقر دي، دا دوی نه غواړي چې هغه د طالبانو غوښتنې په بین المللي سطح مطرح شي. اوس یو همګرایي په منطقه کې رامنځته کیږي چې د هغه په نتیجه کې طالبان هغه څه چې غواړي هغه خبرې باید په بین المللي سطح مطرح شي، او دا په بررسی شي د مختلفو جهتونو لخوا، او دا مسله بالاخره روحاني چې کوم خوا جګړه غواړي او کوم خوا د سولې طرفدار دي او سولې غواړي.
ډیره زیاته مننه وحید مجده صاحب کوم ودان
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. درنو اوریدونکو، آشنا تلویزیون په جنیو کې د یو ان ایچ سی آر یا د مهاجرینو د څنګه د ویان بابر بلوڅ سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په ستونزو یو مرکه کړی ده.
بلوڅ سپ تاسو ستړي مشوم پښتنه مې دا کوله چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان پولیس د افغان کډوالو سره ناسم چلن کوي او د پاکستان ترڅنګ حتی په ملګرو ملتونو باندې انتقاد کړي چې وي په زور د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو کلک نیوکه نه کوي. تاسو دا نیوکه رد کړې ده، خو اساسي دلایل څه شې دي کله کې تشریح کوي چې ولې دا جنجال پیدا شو؟
سلامونه صاحب، داسې چې د تیر یو سکالو چې مونږ نظر کې به وګورو چې په پاکستان کې عمومي حالت ډیر زیات سخت د پاکستانیانو لپاره، او بیا د افغان کډوالو لپاره هم ډیر زیات سنځي او مشکلات وو. چې داسې مونږ وګورو چې په تیر 15 کالو کې لکه 4 میلیون سره زیات افغانان خپل خوخه سره بیرته خپل هیواد ته تللی دي، او اوس هم په پاکستان کې 14 لک سره زیات افغان کډوال میشته دي او الته ژوند کوي. نو د دې رپورت چې ماخص یا نتیجه ده هغه سره مونږ متفق نه وو، اتفاق نه لرو چې هغه ټول افغانان چې پروش کال پاکستان سره خپل هیواد ته بیرته تللی دي یا ستانه شوی دي، نو هغه پاکستان جبرل استللی دي یا هغه ټول د دې وجه هغه د تلنګ یا د تاګ وجه دا و چې هغه د $1,200 هغه ته ملاوېدل. نو د دې عوامل ډېر زیات د افغانان خپل مشکلات، بیا بازه چې سکیورټي حالات په پاکستان کې هغه سره سره هغه افغان چارواکونه چې هغه دا د تیر کال دا هغه افغانان ته وایي چې تاسو باید خپل هیواد ته راسي، نو دا داسې آسان خبر نه ده چې موږ دا وایي چې ټول افغانان جبرل استل شوې دي یا هغه یو وجدا او چې $1,200
هغه ته بلل څه ده. ټکه بیرته د بشری حقوقو راخل ماغه وي چې دا $1,200 چې تاسو ذکر کړی دا اصلا نوې د سې د رشوت معادل عمل دی چې دا کډوال چې نه وړي لاړ شي افغانستان ته، دوی تشویقیږي چې ولا پیسې راکې راځه لاړ شه او د ټولو خطرونو سره مواجه کیږي، وایي چې دا د نړیوالو ټولو معیارونو کنوانسیونونو سره په ټکر کې دی.
صاحب، زمونږ کار دا دی چې هغه افغانان یا هر ځای چې کډوال میشته دي هغه ژوند کوي هغه بشري حقوق ساتل شي. هلته حکومت دا پام لري چې هغه به خرنګا هغه چې حق دي هغه ته ملاو شي. نو یو څه اندیشې چې په دا ریپورت کې دوی ذکر کړي دي دا خو ټول هغه اندیشنې دي یا خدشات دي چې موږ حکومت ته ولې او بازي چې تاسو به خبره چې په خیبر پختونخوا کې بلوچستان پنجاب یا په کراچي کې هغه وخت پروش کال چې دا اپریشن را روانو افغانان چې دوی گرفتار کول نو یونسیار یا زما نور همکاران مونږ د پاکستانی چارواکو سره خبري کړیو او بازي داسې یو چې هغه ریاشوي نو او حالات خو سخت افغانان د پاره لیکن دا ټیک خبره نه ده چې ټول افغانان هغه چې بیرته افغانستان ته تللي دي هغه جبران استر شوی دی پاکستان نه
تاسو د څه کم معلومات یا راپور لري چې د پاکستان یعنی د کابل او د اسلام آباد ترمنځ د سیاسي د اختلافات او شخړو په وجه باندې په افغان ماجرینو باندې فشار زیات شوی و سیالته په پاکستان کې
او بالکل صاحب هر کله چې افغانستان او پاکستان تعلقات نن ګرم کېدل نو هغه اثر په هغه افغان کډوالو باندې هم کیږي اوس هم لکه اوس چې تاسو وګورئ تاسو خپل اول اوس لکه دا سه جانبه کمیشن چې میټینګ یې غون چې روان ده په اسلام آباد کې نو دا ټول خبره الته هم کیږي او بیا افغانان ډیر بازي ډیر زیات افغانان داسې په پاکستان کې میشته دي چې هغه په مهاجرت هیڅ باندې الته ژوند نه کوي هغه زی او راضی خپل کاروبار لري الته ډیر زیات طالب علمونه دي الته نو دا خو یو منیجمنت ایشو هم دی لیکن هر کله چې افغان کډوالو د حق خبره راضی نو یونیسیار مخامخ هر کله مونږ خپل ژغبه او کوټ پاکستان سره رسمي
مهرباني په جنیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ویان بابر بلوچ سپ کورم ودان ډیره مهرباني
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15
او د هم د خبرونې بل رپورت په ترکیه کې د پوهنتون د هغو 300 استادانو د نیولو په خلاف مظاهره روانې دي چې حکومت په دې تیرو درو میاشتو کې د اوسنی استراری قانون له دندو لیرې سوي دي د ترکیه حکومت پروسش کال د جولای د میاشتې راهیسې چې په ترکیه کې ناکامه کودتا وسوه تقریبا 15,000 د پوهنتون استادان د دندې لیرې کړي دي نور تفصیل د استانبول څخه د امریکا ژغ د خبریال دورن جونز په رپورټ کې واوري
په ترکیه کې د نوي کال په شپې د نڅا په کلب برید چې 9 تنه پکې ووژل شول لا هم د خلکو په ذهنونو کې تازه پیښه ده د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې وه چې برید هغوی کړی چارواکي لا هم د بریدګر پسې ګرځي چې وینسي خو د دې پر ځای چې د غبرید ټولنه سره یو کې برعکس د خلکو ترمنځ د درس او اختلافاتو د پیدا کېدو سبب شوې ده ځینو کسانو په ټولنیزو رسنیو کې د برید پر ځای عمل ګڼلی او هغوی چې په دې برید کې وژل شوي غیر اخلاقي او د اسلام ضد کسانې ګڼلي دي او د هغوی وژنه هم جایزه ګڼلې یو دینی عالم حتی لیکلی دی چې پخوانی ترکیه نوره نه ده پاتې او پرهیزګاران به تاسو په ګوندو کې سمی ایدس چې د المانیټر په ویب سایټ کې سیاسي لیکنې کوي امریکا غږ ته وویل چې د برید په ټولنه کې غټي اندېښنې او تشویشونه پیدا کړي دي
There were those who gloated over this attack, in fact, and who seemed to celebrate it rather than mark the tragedy that had happened in front of them. This all goes back to
Zino Kasano de de parzai che da gabrit wagandi haqai khakar ganalai aw pre khwaqti. Da khalgo ta pa Turkiya ke da korani jang hag halat war piyadawi che che da Islam palo aw secularano tarmains da pakhwan rawan wa. Aw ya da sakhtari zamilat palo aw hagui che europai nazar darlot. حکومت هم د دې درس ته مخنیوي لپاره کوم ښکار نه دی کړی او حتی ځینې وختونه خو داسې عمل هم کړی چې په ټولنه کې د یووالي پر ځای د بی اتفاقی سبب شوی دی په ترکیه کې چارواکي د هغو کسانو په خلاف اقدامات کړي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک بی اتفاقی ته هڅولي ځینې انتقاد کوونکي بیا وایي حکومت او جمهور رئیس په هیواد کې د جهادي ډلو په خطر سترګې پټې کړي وي ځکه انقره په دې انده چې همدغه جهادي ډلې د سوریې د رژیم په خلاف جګړې کې ګټور نقش لري حکومت هم د نڅا په کلب د برید په حق لا ډیر څه نه دی ویلي او جمهور رئیس اردوان هم دا نه مني چې ګواکې د اسلامي دولت یادایش په خلاف جګړې کې د هغه حکومت پاتې راغلی خغلی اردوان ویلي دی چې د داعش په خلاف د ترکیه په شان سخته جګړه د نړۍ هیڅ هیواد هم نه کوي هلدون سلماتورک چې په انقره کې د یوشتمې پیړۍ په نامه د څېړنیز مرکز مشر دی امریکا غږ ته وویل چې ترکیه اوس د بل هر وخت نه زیاته د اسلامي دولت یا داعش د خطر سره مخ ده
strong power base within Turkish society millions of people share their ideology
په ترکیه کې په ملیونونو کسان د اسلامي دولت یا داعش ته ډلې په شان نظر لري د متحده ایالاتو د پیو چړنیز مرکز د نظر د معلومولو په یوه تازه سروې کې دا معلومه شوې ده چې په ترکیه کې اته پسلو کې خلک د داعش د مبارزې سره خواخوږي لري، او دا په دې معنی چې د ترکیه د ټول نفوس څخه شپږ میلیونه د هغوی نظر تاییدوي. موږ هم وینو چې د ترکانو ترمنځ سختري ځډلې ورځ په ورځ زیاتېږي. زه یې په روزمره ژوند تلویزیونونو او رادیوګانو کې هر ځای ګورم. د ترکیه حکومت ژمنه کړې چې په هیواد کې به د اسلامي دولت یا داعش ډله ځپي، او د دې ډلې سره د اړیکو لرلو په شک کې ګڼ شمېر کسان هم نیولې دي. کارپوهان په دې باور دي چې په ترکیه کې به د داعش بریدونه نور هم زور واخلي، ځکه د دې هیواد پوځ په سوریه کې د داعش په خلاف مبارزې ته زور ورکړی، او هغوی هم د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې په ترکیه کې په اهدافو بریدونه دي زیات کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. ایتالیا د لیبیا د ثبات د ټینګولو او د مهاجرونو د بحران پای ته رسولو لپاره د روسیې د مرستې غوښتنه کوي. مسکو د لیبیایي پوځ د جنرال خلیفه هفتر ملاتړ کوي چې په ترابلس کې د ملګرو ملتونو له ملاتړ څخه برخمن حکومت یو سیال ګڼل کیږي. خو ځینې اروپایي هیوادونه ویره لري چې روسیه غواړي په لیبیا کې خپل نفوذ پراخ کړي، نو همدا وجه ده چې د ایتالیا د اقدام په اړه لیوالتیا نه لري. د امریکا ژه خبریال هنری ریجول د رپورټ تفصیل به زموږ همکار تاسته وړاندې کړي.
نږدې 9500 مهاجرین د سکال د پیل راهیسې لامودی ترانې نه پورې وتلی دي. اروپایي ټولنې د دې بشري څپې د سوکه کولو لپاره په روانه میاشت کې موافقه وکړه چې لیبیا ته د خپلو امنیتي ځواکونو او ساحلي ساتونکو د پیاوړي کولو لپاره 214 میلیونه ډالر ورکړي. خو ایټالیا غواړي چې په لیبیا کې د ګډوډۍ د له منځه وړلو لپاره د یو دایمي سیاسي حل لپاره یوه بله هڅه وکړي او د مسکو مرسته وغواړي.
It's better to
د دې پر ځای چې روسیا له پامه وغورځول شي او موږ ته ناڅاپه یو ورځ معلومه شي چې په سیمه کې اصلي ځواک دی، نو ښه به دا وي چې روسیا د ستراتیژیکو خبرو لپاره میز ته راوبلل شي او ورسره یو څه ارتباط ټینګ شي.
په لیبیا کې بیلابیلې ډلې حاکمې دي چې یوای په ترابلس کې د نړیوالو لخوا منل شوی حکومت دی، او بلې په ختیځ ښار تبروک کې د جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ یوه سیاله ډله ده چې د روسیې لخوا یې هم ملاتړ کیږي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی خوشبیني لري چې دواړه لوري کولی شي له یو بل سره پخلا شي.
مونږ د زړورو پریکړو او اقدامات په واسطه کولی شو چې له یو داسې سیاسي خنډ نه تیر شو چې په لیبیا کې سوله، سوکالي او ثبات رامنځته کړي.
ایتالیا غواړي چې روسیا د دواړو سیالو ډلو په یو ځای کولو کې مرسته وکړي، او بریتانیا یې 13 اونۍ ملاتړ وکړ.
موږ دې ته اړتیا لرو چې د هیواد ختیځ او لویدیځ ترمنځ یو رښتینی مشارکت رامنځته کړو. مهمه پوښتنه دا ده چې هفتر د لیبیا په حکومت کې څرنګه مرغم شي.
ځینې اروپایي هیوادونه ویره لري چې مسکو په لیبیا کې د یوې پوځي اډې په لټه کې دی. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی دی چې د روسیې لخوا د هفتر ملاتړ د یوې کورنۍ جګړې سبب کېدلی شي.
Nobody really knows what Russia wants.
څوک نه پوهیږي چې روسیا له لیبیا نه څه غواړي. هغوی د بهرنی سیاست په ځانګړي توګه د منځنۍ ختیځ په اړه یو فرصت غوښتونکې لار تعقیب کړې ده، او هغه خلا ډکوي چې متحده ایالاتو په سیمه کې پریښودلې ده.
څېړونکی ریکاردو فیبیانی وایي چې اروپا او روسیا دې ته سترګې په لاره دي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د لیبیا په اړه د متحده ایالاتو په سیاست کې بدلون راولي. ټاکل شوې ده چې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انجلینو الفانوبو په راتلونکې اونۍ کې په جرمني کې له خپل روسي سیال سره وګوري چې لیبیا به د خبرو د ایجنډا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، موږ په جرمني کې د افغان کډوالو د روحي او رواني وضعیت او په دې هیواد کې دوی ته د کار کولو او د ژوند د شرایطو په اړه د ښاغلي صدیق الله فدایي چې په المان کې د مهاجرونو لپاره کلتوري مشاور دی لنډه مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
افغانانو وضعیت د دې لپاره چې د مهاجرونو تراکم او زیاتوالی دلته دی، ما تاسو سره مخکې خبرو کې ویلي وو چې دوی یو موافقه کړې ده د افغانستان د دولت سره. وضعیت روحی دی دی خلکو چې دی، یعنی رواني وضعیت لږ خراب دی، ځکه چې هر یو دا فکر کوي چې دوی به آینده کې د جرمني د هیواد نه وباسل شي. او رښتیا هم دا دوه درې تیاری چې لاړلې کابل ته نو دوی لیستونه جوړوي او هغه کسان چې دلته په اول سر کې اجرامی عملیاتو کې یعنی غلا یا په نورو مسایلو کې گیر شوي یا یا جنگ کړی یا دعوا کړی دغه کسان په اوله لړۍ کې دي چې دوی افغانستان ته بیرته استوي.
بله،
په قانون کې دی چې دا هر د هر سړي انفرادي مسله چېړل کېږي چې آیا د دې لپاره په خپل هیواد کې سیاسي خطرونه شته دي، یعنی د دولت د خوانه. دوی په قوانینو کې درې ډوله پناهندګي لري. یو هغه پناهندګان دي چې دوی تحمل دلته کېږي، یعنی پناهندګي نه لري، لیکن دی هغه نه د المان ورته د اوباسلو یعنی د اجباري اوباسلو دپاره دوی ته هغه ورکول کېږي چې دوی بیرته نه لیږل کېږي. دی ته بیایي ابشي بشوت په جرمني ژبه کې، یعنی دوی نه استول کېږي، لیکن باغه مواجه دلایلو باندې دولت ته ثابته کې چې دوی واقعا په خطر کې دي. دویم هغه ډله ده چې سیاسي کارکونکي دي، یعنی دولتي یا د اپوزیسیون بعضې کسان دي چې هغوی نشي کولی چې په افغانستان کې په آزادانه توګه باندې خپل فعالیتونه وکړي او د دې ویره یې چې دوی به یا شکنجه شي یا هغه شي. بله، نو دغه کسانو تم چې دی هغه نه ورکوي، دوی تم پناهندګي ورکول کېږي، لیکن عمومي چې دی هغه کسان چې مواجه دلایل نه لري د سیاسي پناهندګۍ دپاره او په ډېر تعداد کې راغلي کسان دي، او اکثره یې چې دی مثلا د آلمان د ټولنې او جامعې سره نشي کولی چې یعنی ځان جوړ کړي، دغه کسان چې دی نو هغه یو دولتي تصمیم دی، نو چې دوی به په آینده کې څنګه وکړي. لیکن دوی دا وایي پوه شي چې اکثره افغانان چې کولی شي چې خپل هیواد کې ژوند وکړي باید خپل هیواد ته لاړ شي.
فدایي صاحب، دا په دې پورې اړه لري چې فرضاً په کوم هیواد کې چې یعنی د جرمني په کوم هیواد کې چې هغه مهاجر افغانان یا نور مهاجرین چې اوسیږي، په د بعض هیوادونو فرضاً قانون یا شرایط د قبلېدو دپاره مختلف چانسونه لري، نو دا په یو هیواد پورې داسې اړه لري چې فرضاً کوم هیواد یو مهاجر ډېر ژر قبلولی سي؟
دوی د سیدی چې دوی دا د دبلین اپ کومن یا د دبلین د قرارداد په اساس باندې هغه کسان چې مثلا اول اوتریش ته راغلي دي یا پسې استلا باندې نور هیوادو ته اول راغلي دي او د یورپ خاورې ته داخل شوي دي، دوی په قانون کې دغه قرارداد د اروپایانو په منځ کې وو چې هغه ماغه مملکتو ته چې داخل شوي دي اول هغوی مسؤلیت د پناهندګۍ لري چې د دوی مسایل وڅېړي. نو اوس هغه افغانان چې ګوتې په یونان یا په هنګري یا په نورو ځایو کې وتلي دي، نو امکان لري چې د هغه د دبلین د قرارداد په اساس باندې هغوی هغه مملکتو ته واپس کړي، لکه مثلا که اول ایټالیې ته راغلي ایټالیې ته یې لیږي، که یونان ته راغلي یونان ته یې لیږي، چون دا قانون د دوی اروپایانو په منځ کې تصویب شوی دی. لیکن ما درته وویلی چې د هر یو افغان مسله یو ځلې چېړل کېږي او بیا ورته د وکیل د نیولو اجازه هم شته دی. که دا ټول مراحل یې طی کړل او ټولو منفي هغه ورباندې وکړلو، نو پس د هغې نه بیا مجبور دی چې یا رضاکارانه بیرته لاړ شي، یعنی خپله خوښه باندې چې دولت ورته ووایي چې آلمان پرېږده لاړ شي، نو که خپله لاړ شي نو دوی ورسره یو څه مادي کومک هم کوي، مثلا 800 یا 1200 یورو ورته ورکوي او د لارې ټکټ و هغه، او که بیا نه ځي پوه شي په جبري توګه، نو هغه بیا د شپې ورپسې اجراوي قوه راځي او پولیس یې هغه کوي او میدان ته بیایي، او هغه بیا هغه حق هم نه لري چې په آینده 500 کالو کې د آلمان هغه ته خاورې ته داخل شي.
امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو، په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو